پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زیم. تاسو د رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې چې د امیر احمد صفی په تخنیکي همکاري خبریږي، او چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرون ماښام د موټر بم برید څېړنه کوي، او په دې برخه کې که هر چا غفلت کړی وي نو سزا به وویني. په بهرنۍ موضوع کې هم اورئ چې د برېټانیا پارلمان به نن د بریکزیت یا له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو په اړه رای واخلي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل اوروي.
د کابل په پرونی موټر بم چاودنه کې چې مسؤلیت طالبانو منلی، لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او له نوي زیات نور ټپیان دي. د برېښنا شرکت وایي چې د برېښنا د لویو پوروړو د نومونو فهرست به ډېر ژر له رسنیو سره شریک کړي. او ایران نن وویل چې یوه سپوږمکۍ یا سټلایټ یې فضا ته توغولی، خو د ځمکې مدار ته په رسېدو کې پاتې راغلی. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. په کابل کې د بهرنیانو د یو کمپ مخې ته په موټر بم چاودنه کې چې مسؤلیت طالبانو منلی، لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او له نوي زیات نور ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د دوی د وسلوالو په پرونۍ حمله کې لسګونه بهرنیانو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل د کابل په نهمه حوزه کې په دې حمله کې د گرین ویلج په نوم کمپ چې غیر حکومتي بهرنۍ مؤسسې او کارکوونکي په کې استوګندي په نښه شوی، خو دانش وویل په دې وروستیو کې دا کمپ تر ډیره تش و. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحیدالله مایار وویل شاوخوا نوي تنه ټپیان چې اکثر ملکي وګړي دي روغتونونو ته لیږدول شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کابل کې د ولسی جرګې لپاره د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان هرکلی کوي، او وایي له دې وروسته به د کمیسیون د نورو ولایتونو په څیر هغه شکایتونه په دقت سره وڅیړي چې د کابل د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته دوی ته رسیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال او ویان علي رضا روحاني تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د شاوخوا لسو ولایتونو د رایو د نتیجو څېړنه بشپړه کړې، او د اعلانولو لپاره یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلې، او همداراز د شاوخوا لسو نورو ولایتونو وروستۍ نتیجې به د دې اونۍ تر پایه کمیسیون ته وسپاري. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې ډېر ژر به د برېښنا د لویو پوروړو د نومونو فهرست له رسنیو سره شریک کړي. د دې شرکت ویاند وحیدالله توحیدي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې شاوخوا 3000 کسان او شرکتونه د دې شرکت پوروړي دي، او نه غواړي چې خپل پورونه پرې کړي. د ښاغلي توحیدي په وینا له پوروړو شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ راټولې شوي، خو دغه کسان او شرکتونه تر اوسه نږدې 4 میلیارده افغانۍ د برېښنا شرکت پوروړي دي. لاسه د راډیو خبرونه اوري. ایران نن وویل چې یوه سپوږمکۍ یا سټلایټ فضا ته توغولی دی، خو د ځمکې مدار ته په رسېدو کې پاتې راغلی. د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد ازری جهرومی دولتي تلویزیون ته وویل هغه راکټ چې د پیام په نوم سپوږمکۍ یې لیږدوله، د توغولو په دریم پړاو کې ونه شو کړی لازم سرعت ته ورسیږي. نوموړي د دې عارضې علت څرګند نه کړ، خو ژمنه یې وکړه چې ایراني ساینس پوهان به خپلو څېړنو ته دوام ورکړي. ایران ژمنه کړې چې فضا ته به دوه سپوږمکۍ استوي. د پیام سپوږمکۍ د توغولو راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې د ایران د راکټي ازموینو له کبله د تهران او واشنګټن په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. متحد ایالات پر ایران تور لګوي چې د ملګرو ملتونو له پریکړلیکونو څخه سرغړونه کوي. په پام کې ده چې د برتانیا پارلمان نن بریکزیت یا د حکومت هغې طرحې ته رایې ورکړي چې له مخې د هیواد له اروپایي ټولنې وځي. دا په داسې حال کې ده چې صدر اعظم تریزا می تر وروستۍ شېبې پورې د دې طرحې د ملاتړ لپاره د رایو د ترلاسه کولو هڅه وکړه. د برتانیا د عوامو په جرګه کې نننې رائے د هغو هڅو په لړ کې ورستې دي چې هدف یې د بریکزټ بریالي کول دي، خو اکثر سیاسي کارپوهان اټکل کوي چې ښایي دا هڅې ناکام شي. میرمن می پرون خبرداری ورکړ چې که د عوامو جرګه دا طرح رد کړي نو له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو طرحه به زیانمنه شي. هغې زیاته کړه چې د دې طرحې رد به د برتانیا د خلکو له رایې سره خیانت وي. د مارچ 9 هغه مهلت دی چې برتانیا باید رسما له اروپایي ټولنې اوزي، خو که نن دا طرحه رد شي نو د بریکزیت برخلیک به هم مبهم پاتې شي. او رستای خبر، د پاکستان ستره محکمه پرون د هغه زندانی د دماغي وضعیت په اړه د بیا ځلي طبي معایناتو حکم صادر کړ چې اعدام یې ځنډول شوی دی. خزر حیات چې د پولیسو پخوانی افسر دی، په 2003 کال کې د خپل یو همکار د وژنې په تور په اعدام محکوم شوی او له تیرو 15 کلونو راهیسې په زندان کې دی. د قضیه د بشري حقونو د ډلو او ملګرو ملتونو پاملرنه ځان ته اړولې ده. د پاکستان سترې محکمې د شنبې په ورځ د نوموړي اعدام وځنډاوه. د پاکستان د عدالت د پروژې په نوم د بشري حقونو یوې ډلې چې د حیات استازیتوب کوي ویلي، د حیات اعدام تر هغه ځنډول شوی چې یو ځانګړی روغتیایي بورډ یې معاینه کړي او خپل راپور محکمې ته وړاندې کړي.
احمد تکلوچی د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه واورول. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرون ماښام موټر بم برید څېړنه کوي. په دغه برید کې 4 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 نور ټپیان دي.
له شک پرته دغه موضوع به په جدي توګه بررسي کېږي، تحقیقات به په دې برخه کېږي چې دغه موټر له کومې خوا راغلی دی، ضعف چېرته و، تعلل چېرته شوی، کمکاري چېرته شوې ده.
د ولسی جرګې د امنیتي چارو کمیسیون وایي که کشفي ارګانونه پیاوړي نشي دغسې حملې مخه نشي نیولی. د هماورې چې په اروزګان کې سیمه ییز چارواکي وایي 150 طالبان په تیرو 2 کې په عملیاتو کې وژل شوي.
د اروزګان په ولایت کې په دغه میاشت کې یا په تیره میاشت کې ډیر مخالفین ځپل شوي دي. امکان لري په 2 کې تقریبا حدود 1.5 کسان په عملیاتو کې دا غته لاسته راوړنه دي.
د بریتانیا پارلمان به نن د بریکزیت یا له اروپایي ټولنې د بریتانیا د جلا کېدو په اړه رایه واخلي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 او 8 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي په گرین ویلج کمپ د موټر بم حمله په اړه څېړنې کوي. دغه کمپ د کابل د 9 حوزې په یوه سیمه کې دی. د کورونی چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل له هر هغه مسؤل سره چې په دې برخه کې بې غوري کړي وي قانوني چلند کیږي. اخوا د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت باید د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي. اجمل تورمان په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې دی.
د کابل په گرین ویلج کمپ کې د بیګانی موټر بم حمله وروسته اوس افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې په چاودیدونکو موادو بار موټر له کومه ځایه او د کوم مسؤول په بېغورۍ سره ځان هدف ته ورسوو په دې اړه جدي څېړنې کیږي.
له شک پرته دا موضوع به په جدي توګه بررسي کېږي، تحقیقات به په دې برخه کېږي چې دغه موټر له کومې خوا راغلی دی، ضعف چېرته و، تعلل چېرته شوی، کمکاري چېرته شوې ده. هر هغه چا چې په دې برخه کې تعلل کړی وي د هغو سره به جدي قانوني برخورد کړي.
تیر ماښام 9 د کابل د 9 امنیتي او زیاړوند د گرین ویلج کم مخې ته یو موټر بم چاودنه وشوه چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 4 تنه پکې ووژل شول او د ښځو او ماشومانو په ګډون 114 تنه نور پکې ټپیان شول. ویل کېږي چې په دغه کم کې غیر دولتي بهرني کارکونکي اوسېدل. ښاغلی رحیمی په دې اړه چې آیا په دغه چاودنه کې بهرنیانو ته هم څه تاوان رسېدلی که نه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په سیمه کې استوګنو خلکو ته ډېر مالي او ځاني تلفات وخت دي. طالبانو بیا د ویلامی په خبرول سره د دغه پیخي مسولیت اخیسته ویلي چې په دغه عمله کې دوی پلسګونه افغان او بهرنی ځواکونه وشل دي. کابل خاریان وای چاودنه دومره زوره وروا چې هر چا فکر کوو دا د دوی په سیمه کې شوې ده. دوی وای د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې ترڅنګ چې له قانون د سرغړونکو په وړاندې اقدامات کوي باید انتحاري عملو او چاودنو د مخنیوي لپاره هم جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد وای حکومت باید د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي.
تر هغه وخت چې حکومت او د افغانستان کشفی او استخباراتي ورګونه د کمیت او کیفیت له هغه تقویات نسی او په هم د دښمن کې نفوذ ونه لري دغه اطلاعات ونخلي او هغه په نطفه کې خونځه نه کی د دې مخنیوي بغیر د استخباراتي ورګونه او کشفی ورګونه د کمیت او د کیفیت له هغه تقویات
نوموړی د تلاشی پوسټو او د واټون پر سر د پولیسو فزیکی وزرته په پام سره وویل د اقدامات په د خار د نظم او قانون ماتونکو د نیونې په برخه کې ګټه ورتمام شي. خو د انتحاري عملو او چاودنو د مخنیوي لپاره باید حکومت د دغو عملو د عملی نظرمن نفوذ وکړي.
بله مننه کوم اجمل تورمان وو د کابل استودیو له موږ سره خبرې کولې. ریپورټر راکه چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی په کابل کې د نهمی حوزې اړوند په یو د بهرنیانو په یو کمپ باندې چې گرین ویلج نومیږي د پرونی موټر بم حملې څېړنه کوي. په دې حمله کې ګڼو افغان ملکیانو ته هم مرګ ژوبله او وخت د دې بریټ مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. اخوا د ولسی جرګې د امنیت د کمیسیون ځینې غړي وایي تر څو چې کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي نشي د انتحاري حملو او چاودنو مخنیوي په کابل کې سخت کار دی. دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح وویل یوازې په تشریفاتي کارونو او د احکامو په صادرولو سره امنیت نشي ټینګېدای. لکه غلی صالح سره نسیم شفق مرکه کړي هغه د یوې پوښتنې په جواب کې داسې وویل
د دې ټول کارونه تشریفاتي دي او دا د وزیر صاحب خبرو کې د دې په ځای چې تورشي پینیکا او یا سلاکتا کا سلاپورتا کا دا هغه تشریفاتي کارونه دي د وطن د بهبود لپاره چې شته. هغه کارونه چې د وطن د بهبود او یا د دغه سي اوادي سو مخونی سي تر اوسه پورې د څه څه نه دي شوی.
نو تاسو په ان څه باید وسی کوم تدابیر دي چې باید ونیول سي دغه حملو د مخنیوي لپاره؟
مهم څه کې دا چې په دې اوسنۍ شرایطو کې دا اوسنۍ جنگ استخباراتي دی او کشفي جنگ دی او دا منطقوي جنگ دی. د دې لپاره مهم څه کې دا چې زموږ استخباراتي او کشفي ارګانونه قوي شي او هغه امکانات چې په لاس کې لري هغه باید په درست ځای کې استعمال شي. ولی متاسفانه دوی په درست ځای کې هغه امکانات نه استعمالوي. هغه افراطي پیسې کې لګي هم ټول جالي دي چې دا اسناد جوړوي او سره پیسو وانه ده کچته زمون کسي هغه پالیسی او دغه سي او حادثو مخنیوي د پرمختګ کارو کی دا نور خو تشریفاتونو کار دی سیسه تورستنه یو امر دیو کیو.
نو صالح صاحب د استخباراتي ارګانونو د تقویل لپاره بیا څه کول پکار دي؟ تاسو پیشنهاد څنګه ته تاسو د ملي امنیت د کمیسیون غړی یاست تاسو پیشنهادات دوی ته څه و مخکې لدی؟
زمون په نظر باندې یو خو دغه سیستم د کشفي ارګانونو زمون ډیر زوړ دی او متاسفانه په دې ولسو کالو کې په ټولو ارګانونو کې سمې گزاري خارجيان وکړه یا دنیاوالو یا خاص کر امریکایانو ولې په استخباراتي کشفي ارګانونو باندې سمې گزاري وکړه. هغه په خپل کشفي ارګانونو چې هغه لرلو هغه جنټانو هغه په خپل منځ اعتماد وکړ هغه بنیادی کار چې زموږ کشفي ارګانونو باندې کړی هغه کار یې وکړ. هغه امکانات چې د اوسنۍ اساس سره برابر دي په لاس کې نشته. کته سي داخلته ورشه یو سیستم ته ورنو زه د کشفي ارګانونو دا ډیر زړه کونه وسایل دی او هغه امکانات چې دې فکر کوي.
د کورنۍ چارو سرپرست وزیر لراتک سره سم خغلی سالی ویل چې غزمی بزیاتیږي او تدابیر بزیاتیږي تر اوسه پورې آیا دغه سیسه تاسو ویني کوي ویني دغه سی چودنې بیا څنګه رامنځته کیږي؟
زما په نظر اوسه پورې کدی کم کار شروع کړل بنیادی کم کار نه ده شوی. دا کم کارونه چې کلی د خپل د شهرت د پیدا کېدو په خاطر او یو نوم نشان په خاطر مې دغه کار وکړ. دا په استخباراتي کشفي ارګانونو کې وظایف اجرا کړي دی باید ډیره توجه کشفي ارګانونو ته وکړي چې دغه سیاوادي سو مخه ونیسي.
نو په کابل ښار کې د ښه امنیت لپاره او د دغه سی حملو د مخنیوي لپاره ستاسو نظر یو دوه درې موارد پیشنهادي څه دی؟ هغه
یو خو مهمه ټکی دا ده چې د کابل ښار پاکمې دروازې چې دي دا باید ډېرې دقیقې شي او ډېرې امکانات او وسایل وته ورکړل شي چې دغه دروازې مونږ قوي کو. هغه پرې را چې کابل ته راغلي بل دوی خبره ده چې یوازې کشفي ارګان نشي کولی. هغه وکیلان د گزار چې دي هغه ناهي رئیسان چې دي دغه خلک هم باید چې چاته کورونه ورکوي په کړه دا ټول هغه څه دي چې دوی باید دقیق د دې کارونه واخلي تر څو پورې چې دغه کشتي ارګانونه قوي شوي نه وي موږ نشو کولی چې دغه شانته حوادثو مخه ونیسو.
د ولسی جرګې د امنیت د چارو د کمیسیون غړی صالح محمد صالح وویل چې باید کشفي ارګانونه پیاوړي شي څو په کابل کې د پرون شپې د خونړۍ حملې په څیر د راتلونکو احتمالي بریدونو مخه ونیول شي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه فیروزه عزیزی وایي.
د جوزجان ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونوایي د نامنیو اداري فساد د نشي توکو د زیاتوالي او وچکلیو له امله د دغه ولایت اقتصاد ته زیان اوښتی. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر یولبرف عطایي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دوه اونیو راپدې خوا د ستونزو له امله په دغه ولایت کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه ولاړ او خلک له ننګونو سره مخ دي. د ښاغلي عطایي په خبره په اقینی بندر کې طالب وسلوالو د سوداګرو د تیلو ټانکرونه هم ګرځولي دي. نوموړي له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د جوزجان ولایت او پتیره بیا مرکزی سیمو امنیت ته جدي پام وکړي. د میدان وردګو ولایت د کرن ریاست وایي د دغه ولایت د جلریز ولسوالۍ د پیتاب سربند جوړولو کارونه بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د دغه ولایت د کرن ریاست مشر ولید احمد تسلن ازادي راډیو ته وویل د دغه سربند پر جوړولو 2,250,513 افغانۍ لګښت راغلی چې شاوخوا 80 هکتار ځمکه به خړوبه او 600 کورنۍ به ترې برخمن شي. د نوموړي په خبره په دې سربند د کروندګرو حاصلات زیات او په اقتصاد کې به هم بدلون راشي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,300 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریجه 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اثرو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ درس بوله، یو یورو 80 افغانۍ درس بوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 بوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، 1,000 ایرانی تومان 80 افغانۍ 80 بوله، 1,000 هندۍ کلداري 1,000 افغانۍ او 1,000 پاکستانی کلداري 1,500 درس افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس پنګنی منځنۍ چپه او فم سلاشر 15 باندې د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د برېټانیا پارلمان بنن د برېکزیت په اړه رائے واخلي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می ډیره هڅه کړې چې پارلمان له اروپایي اتحادیې د وتلو په اړه د حکومت شوې موافقه تصویب کړي، خو د چارو د کتونکو په باور ښایي هڅې ناکامه شي. نوریاس نوري دغه مسله تعقیب کړې ده. نور سپ خیر اغلی سټوډیو ته. د برېکزیت په اړه د پارلمان د نننۍ رایګیری په اړه څه ویل شوی دي؟
بله ستنګزې صاحب، پام کړئ چې د برېټانیا پارلمان نن بریکزټ یا د حکومت هغه طرحه ته رائے ورکړې چې لمخې دا هیواد له اروپای ټولنې وځي. دا په تاسو حال کې چې صدر اعظم تریزا می تر وروستۍ شېبې پورې د دې طرحې د ملاتړ لپاره د رائے د ترلاسه کولو هڅه وکړه. د برېټانیا د عوامو په جرګه کې نننۍ رائے د هغو هڅو په لړ کې وروستۍ دي چې هدف یې د بریکزټ بریالي کول دي، خو اکثر سیاسي کارپوهان اټکل کوي چې ښایي دا هڅې ناکامه شي. میرمن می پرون خبرداری ورکړ چې د عوامو جرګه دا طرحه رد کړي نو له اروپای ټولنې د برېټانیا د وتلو طرحه به زیانمنه شي. هغې دا هم ویلي چې د دې طرحې رد به د برېټانیا د خلکو له رایې سره خیانت وي. د مارچ 9 هغه مهلت دی چې برېټانیا باید رسما له اروپایي ټولنې ووځي.
که دغه موافقه پارلمان تصویب نه کړي څه به پېښ شي؟
که دا طرحه نن رد شي نو د برېکزیت برخلیک به هم مبهم پاتې شي. د چارو کتونکو خبرداری ورکوي چې له یوې موافقې پرته به د برېټانیا اقتصاد بحراني حالت غوره کړي. تریزا می د عوامو جرګې ته دغه راز وویل: په داسې حال کې چې د مارچ 9 ته 4 ورځې پاتې دي، سبا به د دغې موافقې د ردولو عواقب لا روښانه شي. په پارلمان کې د می د ګوند په ګډون محافظه کار غړي وایي د می پلان به د هېواد د اروپایي اتحادیې په قوانینو او مقرراتو پورې سخت وتړي او نه به شي کولی چې په خپلواکه توګه د سوداګرۍ سیاست غوره کړي. هغه وکیلان چې په اروپایي اتحادیه کې د برېټانیا د پاتې کېدو په لوي دي وایي د برېټانیا په وتلو سره به له دې اتحادیې سره هغه اقتصادي اړیکې چې اوس دا هیواد لري لا خراب شي. که د برېټانیا د صدر اعظم نننۍ هڅې ناکامه شي، حکومت داسې نښې هم ښودلې چې ښایي د دغې موافقې یوه نسبتا تعدیل شوې طرحه وړاندې کړي. که د مارچ تر 9 پورې هېڅ یوه موافقه ترلاسه نه شي، په هغه صورت کې به ناڅاپي مقررات او نورمونه بدل شي چې د برېټانیا د اقتصاد هر سکتور به ورسره اغېزمن شي. په اروپایي اتحادیه کې د برېټانیا ملاتړو دغه راز د بلې ټول پوښتنې یا ریفرندوم د ترسره کېدو غوښتنه هم کړې ده. یو شمېر محافظه کاره وکیلانو دغه راز له قدرته د مید لرې کولو په اړه هم بحثونه کړی او غواړي چې نوې صدر اعظم وټاکي. خو دا نه دروخانه چې د دې کار لپاره به کافي وخت وي کنه.
بله، من نه کوم نوریاس نوریو ویل چې نن د بریتانیا په پارلمان کې د خلکو استازي د برگزیت په اړه رای اخلي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ازادي رادیو دات کام باندې کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ پر ځای کې چیست د انټرنیټ لارې واوري. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اجمل تورمان اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. وی صاحب خپلواک ورځپاڼه لیکي د سولې په وروستیو خبرو کې د ځنډ او خند لامل د سعودي، پاکستان او قطر ترمنځ اختلافونه دي. طالبان د سعودي پر ځای په قطر کې د خبرو پلویان دي او امریکا بیا تر دوه جدي ته ترجیح ورکوي. په سرمقاله کې راغلي په رسنیو کې په دې تړاو د ایران رول هم خودل شوی چې تبن قطر ته ترجیح ورکوي. ویسالی کې دلته د لری او نږدې بهرنیانو د بشري ضد ستراتیژیکو او سیاستونو د دوام سربیره یو لوی ستونزه په خپل د افغانانو د مشرتابه او زعامت د نشټوالي، د برخلیک په تړاو ژور اختلافونه، نه همغږي او د ملي ګټو او ملي برخلیک نه بی خبري او په وړاندې بی پروايي ده. د سرمقاله لیکونکي په باور که دا ستونزه حل نشي د وروستي زوال تر پولې به په مصیبتونو او وختي وو. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په تړاو لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي راپورونه موجود دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې طالبانو په هیواد کې د سولې د ټینګښت شرط دا ایښی چې جنبش ملي او جمعیت اسلامي ګوندونه دې بې وسلې شي. ورځپاڼه لیکي دا خبره ځکه د خلکو زړونو ته لویږي چې طالبانو په اویایمه لسیزه کې هم له ډیرو سیمو کور په کور وسله ټوله کړه، خو د سرمقاله لیکونکي په باور په دې کار کې تعبیس موجود و. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د موقت حکومت په جوړېدو سره حکومت په خپله دا کار کړی او په ډېرو ولایتونو کې خلکو خپلې وسلې دولت ته تسلیم کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا سعودي عربستان ته د افغانستان د امنیت شورا د سلاحکار حمدالله محب د سفر په اړه لیکلي دي. هیواد لیکي چې ښاغلي محب په خپل دغه سفر کې سعودي چارواکو سره د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې په پروسې او له ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې خبرې کړې دي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم ورزو اوروزګان ته. په اوروزګان کې چارواکي وایي په دې ولایت کې په تیرو دوو میاشتو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې 1.5 وسلوالو طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د اوروزګان د خلکو استازي هم وایي چې په دې ولایت کې د جګړې ګراف په دې وروستیو کې راټیټ شوی دی. شریف الله شرافت په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د اوروزګان ولایت امنیتي مسولین وایي په دغه ولایت کې د جګړې بل سوی ور څه اندازه کم سوی دی. د دغه ولایت د امنیت کمانډانی د امنیت امیر سردار محمد حیا د دوشمبې پوراز لا ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې په دغه ولایت کې په تیرو دوه میاشتو کې د افغان او بهرنی ځواکونو پر روانو عملیاتو کې 1500 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. نوموړي وایي په وژل شوو وسلوالو طالبانو کې یو شمېر مهم کمانډانان او ولسوالان هم شامل دي.
د اوروزګان په ولایت کې په دغه سو په دغه میاشت کې یا په تیره میاشت کې ډیر مخالفین ځپل شوي دي. امکان لري په دوه میاشت کې تقریبا حدود 1.5 کسان په عملیاتو کې په مختلفو عملیاتو کې که په ولسوالیګانو کې وو یا په مرکز کې دا غته لاسته راولونه دي او دشمن تر اوسه کوم بریا نه لري په اوروزګان په ولایت کې.
امنیتي مسولین دغه راز خبر ورکوي چې په نوموړي ولایت کې د یادو وسلوالو طالبانو په وژل کېدو سره د پخوا په پرتله د جګړې ګراف هم راټیټ شوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه شپنی چاپي او هوایي بریدونه زیات کړي. له دې سره د خلکو استازي هم مني چې په دغه ولایت کې د جګړې ګراف د پخوا په پرتله راټیټ شوی. د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزي ازادي راډیو ته داسې وویل.
په دغه وروستیو کې یو څه لږ پرمختګ چې د امنیت په بخش کې موږ لرو اوس تقریبا یعنی د خپل امنیتي کمربند چې دلته کم امنیتي ساحه ده هغه اوس خلک ډیر آرام ژوند لري اوس په الحال.
بل خو د 215 متل کلی اردو مسولین وای چې تیر ورځ د دغه ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د زپلو په مخامله تر سره کړی. دغه مسولین وای د یادو عملیاتو پر مهال درې وسلوال طالبان وژل سوي او جر لستانه نور ټفیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعاو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د خلکو غوښتنې بیا دا دي چې ښکېلي خواوې دي د جګړې پر مهال د دوی سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي په دغه ولایت کې د روانې جګړې ډیری قربانیان ملکي خلک دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل د ولس پرګنې منځنۍ څپه او فیم سره شریف پنځبانې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د روزګان د ولایت د گزاب در سوالی په چارباغ د کلی د وسیدونکو خبره کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ د گزاب در سوالی پول وکاله کیږي دغه خرابات د نری شمبور په مرته کې نو وزیر دفاع په مرته کې نو وزیر داخله په مرته کې نو کورونی چار وزیر ته ګوري نه دا د چیرو ولایت نو کمانډانو ته ګوري یڅوک په مرته کې کلی دا زموږ پول خراب دی. شروع نه دا چې ټول ولف پر دې غاله پاته دي په ځانګو په کښې کې پرې وځي او دا چې سبا څنګه خان دی وای تاسو وځي را نه دا کړی ولاس نه را کړی راي هم غواړي او هیڅ پام موږ سوالی ته
سلام
سلام علیکم. زه محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسیدونکی ما دا خواهش دی چې موږ د ولایت د غزني د مکر د ولسوالۍ نه سړک راوتلی دی. دا ډېر خراب دی. حکومت هېڅ پاملرنه نه ورته کوي. باید چې دا سړک ورته راځي. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو کولای شئ خپل پیغامونه د ازادي راډیو غږ ثبتونکي ټلیفونونو ته راوستوئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
ګرانو کسانو، د کابل د پرونی موټر بم برید په اړه باندې سمسونه را لېږلي. پرون په کابل کې برید شوی و. ماښام په نهمې حوزې اړوند یوه سیمه کې چې ګرین ویلج کمپ نومېده و پکې ویل کېدل چې ګڼ بهرنیان میشت و. خو په دغه برید کې افغان ملکانو ته هم زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. قاسم زواک له هلمند څخه لیکلی دی، کابل کې د تیر شپې برید یو وحشیانه او غیر انساني برید و، ځکه ټول ملکیان پکې وژل شوي او یا ټپیان دي. احمد شکیب سادات د زابل څخه لیکلی دی، طالبانو د یو ناکام برید چې پکې زیات ملکیان ژوبل شوي مسؤلیت ومانه. ده ویلي، د طالبانو څخه پوښتنه کوم، داسې یو برید چې افغان ماشومان او تورسری پکې مړه او ټپیان شول، آیا دې ته جهاد ویل کیږي؟ له پکتیا څخه ځاځي اریوب نه فضل کریم درویش لیکلی، د افغانستان په کشفي ارګانو کې د دننه د بهرنیو هیوادونو د خبر استخباراتي کسان په لوړو چوکیو کار کوي، باید وپیژندل شي او له دندو ګوښه شي. همداراز ضیاءالرحمن لیکلی زلمی خلیلزاد چې پاکستان ته ځي، پاکستان دولت ته دی ووایي چې د افغانانو د وینو تویول دې بند کړي. نورې سمسونه هم دي. له هغې ډلې واحد مدقق له لوګره لیکلي، حکومت او خیریه موسسې باید په ژمي کې له بېوزلو خلکو سره مرسته وکړي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکلي، 1999 کال په نوي بودیجه کې د ښوونکو د معاشونو د لوړولو په باب کوم سهم نشته. د یوې 14 ښوونکي په هیواد کې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تازه خان سمسور له ننګرهاره لیکلي، د انتخاباتو کمیسیون څخه غواړم چې د ولسمشرۍ کاندیدان ښې ارزونې وروسته په لیست کې شامل کړي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. احمد تکل سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه ووایي.